دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. السلام علیکم. وړاندې مو د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا د ملي امنیت د ستراتیژۍ د لنډمهالې لارښود له جزئیاتو خبرو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازی له کابل وروسته دوه ته رسیدلی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي پر خبریالانو بریدونه نور نشي زغملی او په میانمار یا پخوانی برما کې پرون لږ تر لږه 8 کسان ووژل شول. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړی ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. د دغه وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره اوس په دوحه کې دی او د ده په خبره کابل کې د ښاغلي خلیلزاد درې ورځنی سفر ډیر ګټور و.
خلیلزاد او ټیم یې په کابل کې له حکومتي چارواکو سره درې ورځنۍ ګټورې سلا او مشورې نن پای ته ورسولې. دوی د مدني ټولنې له مشرانو سره وکتل، دوی له نورو افغان سیاسي مشرانو سره وکتل چې تمرکز یې د سولې پر لور د پرمختګونو ګړندي کول و.
د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویان دغه راز زیاته کړه. خلیلزاد به په دوحه کې هم دغه هڅو ته دوام ورکړي او د اړتیا په صورت کې به نورو ځایونو ته هم ولاړ شي. بل ورته د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. د دغه وزارت ویان نیټ پرایس پرون په همدې خبری کانفرنس کې دغه څرګندونې په ننګرهار کې د انعکاس راډیو ټلویزیون د درې ښځینه کارکوونکو د وژلو د پیښې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د پرایس په وینا د دغو حملو عاملان په دا ډول بریدونو سره غواړي چې په افغانستان کې د بیان آزادي چې په تیرو 20 کلونو کې په ډیرو برخو کې وده کړې زندۍ کړي.
موږ له حکومت څخه غواړو چې د بیان د آزادۍ دفاع وکړي او خبریالان وساتي. له عاملانو سره یې باید حساب کتاب وشي او د خبریالانو د دغې پیښې په ګډون د دوی د ترهګرۍ هغه اعمال باید پای ته ورسول شي چې د افغان ملکیانو په وړاندې یې سرته رسوي.
په ننګرهار کې د انعکاس راډیو ټلویزیون درې ښځینه کارکوونکې وړمه ورځ په جلال آباد ښار کې په دو جلا حملو کې ووژل شوې. د اسلامي دولت ډلې یادایش د دې حملو مسؤلیت واخیست. د افغانستان د ملي امنیت مشر وایي بدخشان کې بهرني ترهګر د یو شمیر ولسوالیو د نیولو یا نارامولو هوډ لري. احمد ضیا سراج وایي دغه بهرني جنګیالي د طالبانو په مټ غواړي چې په راروان پسرلي کې دا کار وکړي. نوموړي دا څرګندونې پرون د بدخشان مرکز فیض آباد کې یوې غونډې ته وکړې.
ترهګر او هغه بهرنی ډلې چې په بدخشان کې حضور لري د دې ولایت له طالبانو سره همکاري پلان لري چې د یو شمیر ولسوالیو امنیت خراب کړي.
د بدخشان سیمه ایز چارواکي د هغو بهرنیو سخت دریځو چې په دې ولایت کې ډیره د شمیر شاوخوا 900 یادوي. چارواکو دا هم ویلي چې د دولت وسلوال مخالفان د دغه ولایت پر نږدې 30% ساحې نفوذ لري. خبرونه له آزادی رادیو نه اوري. په میانمار یا پخوانی برما کې د نوې پوځي وکمنې په وړاندې د اعتراضونو او د هغو د ځپلو په لړ کې پرون لږ تر لږه 8 کسان ووژل شول. د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو استازی کریسټینا شرینر بروګنر دال کله چې د دې هیواد پوځ کودتا کړې یوه تر ټولو خونړۍ ورځ وبلله او زیاتې کړه چې په تیره یوه میاشت کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او یو زیات شمیر نور ټپیان شوي دي. د عیني شاهدانو له څرګندونو او ویډیوګانو څخه ښکاري چې پولیس د دې هیواد په یو شمیر ښارونو کې د معترضانو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او ربړي ګولیو کار اخلي او هم پر هغوی ډزې کوي. د فبرورۍ لومړۍ نیټه چې په میانمار کې پاوز کودتا کړي دا هیواد تقریبا هر ورځ د مظاهرو شاهد دی. پاوز د ملکی حکومت مشره آنګ سان سوچی په کور کې نظر بنده کړي او د هغې د ګوند یو شمیر مشران نیولې دي. د راپورونو له مخې د دغو اعتراضي لاریونونو په ترڅ کې د شپږو خبریالانو په ګډون په سلګونو کسان نیول شوي. بریتانیا د میانمار د وضعیت په اړه د خبرو لپاره سبا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه رابللې. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د میانمار د پوځیانو په وړاندې پر نورو اقداماتو غور کوي او اروپایي ټولنې ویلي چې پر بې وسلې ملکیانو ډزې له نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. او د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یوه اعتراضیه لاریون کې ګډون وکړ. دوی د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د خپلو بلوڅو ورونو وژنې وغندلې. دغو اعتراض کوونکو له ایراني چارواکو وغوښتل چې د بلوڅانو په وړاندې د دغه تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي له پاکستان سره په پوله د ایران په ساروان سیمه کې د فبروري په 22مه لږ تر لږه لس کسان وژل شوي، خو ښایي د وژل شوو حقیقي شمیر بل دې زیات وي. د راپورونو مخه دغه کسان وروسته له هغه وژل شول چې وسلوالو په سیمه کې د ایران په دولتي ودانیو بریدونه وکړل.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان په تړاو د امریکا د ملي امنیت ستراتیژي پلا شوټ کې څراغلي وړاندې به په خبرونه کې ووري. د خوست د څلور ولسوالیو شونکو اعتصاب کړي.
د ولایتي ادارې څخه موږ دا غوښتنه کو چې غصبین لري کې موږ دغه ساحه واستوزانو ته د ښارګوټي په مورد جوړ کې.
په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې د روزګان مرکز ترین کوټ ته چیرمه په شاړو مځکو کې خلکو فارمونه جوړ کړي. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د عصبي ناروغیو په اړه د متخصصینو څرګندونې اوریدلی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی سلمی خلیل زاد له کابل دوحې ته تللی دی. په دې ترڅ کې د امریکا حکومت وایي هڅه کوي په افغانستان کې د متحده ایالاتونو تر ټولو اوږده جګړه په مسؤولانه ډول پای ته ورسوي. دا خبره د ولسمشر جو بایدن د حکومت لخوا د ملي امنیت ستراتیژي پلان مهالي لارښود کې لیکل شوې ده. دا لارښود چې په څلورویشت پاڼو کې خپور شوی، په کې د افغانستان په اړه یادونه شوې چې امریکا باید د دې هیواد په اوږدې او ناپایه جګړه کې ښکېله پاتې نه شي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژي لن مهاله لارښود خپور کړي. په دې لارښود کې چې په سلیر وشپانو کې خپور شوی د افغانستان یادونه هم شوي. دا لارښود چې د ملي امنیت په برخه کې د امریکا ګټ رانغاړي او د لن مهاله لپاره اسري کرخي بلل کیږي، د افغانستان جګړه ناپایه بولو ټینګار کوي چې متحده ایالات په داسې یو جګړه کې نخ کې لګي چې زرګونه کسان پکې ووژل شول او ټریلیونونه ډالر لګښت پر راغی. خدا تګلاره پر دې هم ټینګار کوي چې افغانستان نه باید نور د درهګر په باندې ځای بدل شي او یا هم د امریکا ګټې وګواخي. په دې ستراتیژي کې په مسؤولانه ډول د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو خبره شوې او زیاتوي متحده ایالات په خپل متحدینو سره ګډ کار کوي. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژي له مهاله لارښود کې راغلي دوی ډاډ ورکوي چې د متحده ایالاتو ورسوال پوز د دښمن د ځپلو، د خلکو حقونو د ساتنې او د خپلو متحدانو د ګټو د دفاع لپاره چمتو دي، خو نظامي ځواک باید وروستۍ لاروي نه لومړی. د افغانستان حکومت بیا د امریکا د دې دریځ په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې په مسؤولانه ډول د افغانستان د جګړې د پای هرکلی کړی و. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ کې د امریکا د اوږدو جګړو د پای خبره کړې. خغلی بلینکن د خپلې بهرنۍ تګلارې د وړاندې کولو پر مهال ویلي له تیر باید زده کړه وشي. د زیاته کړي
When we look back at the past decades of our military
کله چې په نړۍ په ځانګړي ډول په افغانستان او منځني ختیځ کې د خپل نظامی مداخله تیر لسیزو ته وګورو، هغه څه باید په یاد ولرو چې موږ د تلپاتې سولې د راتلو لپاره د قوی د کارولو د محدودیت څخه زده کړل. باید په یاد ولرو چې د یو نظامی مداخله سبا د هغه څه په پرتله چې موږ فکر کوو سخت دی، او له ډیپلوماټیکو لارو د یوې حل لارې پیدا کول څومره مهم دي.
diplomatic solution
د امریکا متحده ایالات داسې مهال په افغانستان کې د روانې جګړې په پای او پکې د خپل ښکېلتیا د ختمولو خبره کوي چې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم کابل ته د خپل سفر په پای کې له افغان حکومت او طالبان وغوښتي چې سیاسي روغې جوړې او یو تلپاتې اوربند ته د رسیدو لپاره یو لار پیدا کړي. کابل ته د زلمی خلیلزاد سفر په وروستۍ ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي داګیزه کړه چې هغه د حکومت مشرانو او یو شمېر سیاسیانو سره د سولې خبرو د چټکتیا او پرمختګ لپاره د یو نوي حکومت د جوړېدو طرحه شریکه کړې ده. د چارواکي دا هم وویل چې ښاغلی خلیلزاد به دا طرحه طالبانو ته هم وسپاري. اوس زلمی خلیلزاد قطر کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان د پرایس وایي خلیلزاد به په دوحه کې هم خپلو کارونو ته دوام ورکړي. ډېر زیاتوي
Ambassador Khalilzad is now in Doha. He will
استاد خلیلزاد اوس په دوحه کې دی. هغه به هم حل تخپلو کارونو ته دوام ورکړي.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري تخنیکی ستونزې را مغنسته شو. د دې لپاره له کابل سره زموږ رابطه قطع شو. خو په دې راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد دوحې ته تللی دی او د امریکا حکومت ویلي دی چې هڅه کوي د افغانستان کې د واشنگتن تر ټولو اوږده جګړه په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د خوست د چلورو ولسوالیو شونکو د زدکونکو د کلنۍ آزموینې د نه اخیستلو اعتصاب کړی دی. دا شون کې ولایتي اداره تورنوي چې دوی سره د کورونو لپاره د ځمکو د بیش پاړه خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. بل لور ته د ولایتي ادارې چارواکي وایي د ښوونکو د غوښتنو په عملي کولو کار روان دی، خو دوی باید د زده کوونکو ښوونیز بهیر ونه دروي. له خوسته راپور لرو.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د څلورو ولسوالیو اسماعیل خیل مندوزی، نادر شاه کوټ، شمال دوه مونده او سپیرې ولسوالیو ښوونکو د اعتراض په مڼه د ښوونځیو له زده کوونکو کلنۍ ازموینې وانخیستې. دوی وایي د ولایتي ادارې هغه ژمنې رښتینې نه دي چې ښوونکو سره یې د کورونو د آبادولو لپاره د یوې یوې نمرې ځمکې په اړه کړي، نو ځکه دوی له زده کوونکو ازموینه نه اخلي. د شمال دوه مونده ولسوالۍ د ښوونکو استازي شفیع الله خوشتاب ازادۍ راډیو ته وویل
د ولایتي ادارې څخه مونږ دا غوښتنه کو چې غصبین لري کې مونږ دغه ساحه استادانو ته د ښارګوټي په مورد جوړ کې درې کړه ته وعده والي سي وي مونږ سره وکړې، نو په درې سي وعدو کې والي سي وفات راغی. نو اوس مونږ په دې وتونېدو چې د څلورو ولسوالۍ سمل خیل مندوزای ندر شکوړ دوه مونده سپیره ولسوالۍ نن را جمع شوی یو پریکړه مو کړی دا چې تر هغه وخت پورې به مونږ دغه لاریون دغه حرکتونه جریان ولري چې تر څو مو خپل حق حقوق ترلاسه کړی نه وي.
د سپیر ولسوالۍ د ښوونکو استازي حیات الله موي ولایتي ادارې ورسره غنیش منی کړي او د پروژې ټول اسناد هم خلاص شوي، خو یوازې د غصب څخه د دې سیمې خلاصېدلو موضوع پاتې ده.
موږ ډېره هله ځله وکړې والی صاحب لاس بلاس وعده موږ ته وکړې چې د توسې تابع دا پروسه موږ توضیح کوي. ټول اسناد یې خلاص شوي دي، انتقال یې شوی دی، فقط د غصب موضوع ده. تېره ورځ ملمون خپل نمایندګونه ورولاګل د مکاتبې دوی دا ټینګه وکړه چې موږ به تر یو وخته پر امتحانینه نه وخلې چې موږ ته خپل د ایوان عمره امتیاز یې کړای نه وي او نه به امتحان وخلو نه به دین کای تحصیلي کول میک شروع کوي.
دا چې د کورونا او بال قبل د ډیر ځن وروسته پیل شوی خوانځي بیرته تړل کیږي مسؤلیت چا ته ورګرځي؟ په اړه د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د ښوونکو یو استاذ پښتونیار وویل د خوانځیو د تړلو او د زده کوونکو څخه د ازموینې د نه اخیستلو مسؤلیت ولایتي ادارې ته متوجه ده، ځکه دوی د وخت مطابق اجراءات ونه کړل.
نن مې پښتونیار د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د نمایندګۍ څخه خبره کوم. دغه معاش هم چې د معلومونه مثلا بازگشت کیږي او هم شاګردون د امتحان نه متضرره کیږي پته کیږي، یعنی دوی درسي جریان پڅرتي، نو دغه ټول افلای په ولایتي درا باندې ویل چې میک په کور کې دوی سستی کړی دو ځل بل اجل دوی تاین کړه او په هغه وخت نو دوی کاتې فیصله ونه کړه، نو په دې اساس موږ کون کې دوی ترته جمع شوی دي.
بل لوري ته د خوص مدني فعالان اورون اندي د خون کول خو د خوانیز بهیر باندې دل د زکونکو په زیان غنی او وای چې د نمرو ویشي و وګد مهاله ستونزه ده چې باید په ګډه ورته حل لار ولټول شي. مدنی فعال حبیب الله اسماعیل خیل د خون کو دا اقدام چې د زکون کې آزموینې زندولی ناسم بولی.
به ما غوښتنه ده چې دوی د خپل مکاتب د آزموینې پر وړاندې پرانستي تر څو چې هغه شاګردان چې خپل کولې هم ځای نه شوي دوی خپل امتحان هم اخیستلی شي. نو موږ نشسته نظر دغه دی چې دوی ستونزه په مکاتب کې نه بلکې دوی ستونزه د ولایتي ادارې سره ده. ولایتي ادارې ته د دوی مراجعه وکړي چې هر ډول دوی لازمه ګڼي.
د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان مني چې د څلورو ولسوالیو ښوونکو د نمرو د غوښتنې په پلمه د آزموینې بهیر بند کړی دی. خو ولایتي اداره په دې هڅه کې ده چې د ښوونکو د سرپناه ستونزه حل کړي. بلخوا د خوست والي محمد کټوازی وایي د پخواني ولسمشر حکم دی چې ښوونکو ته دې په خپلو سیمو او ولسوالیو کې یوه یوه نمره ځمکه ورکړل شي. دی وایي ښوونکو سره خبرې روان دي خو هغوی باید ښوونیز بهیر ونه دروي.
په دې ورځ باندې موږ خبرې ورسره جریان لري هغه ځای چې دوی لپاره تثبیت شوی ده د ځمکېلو خواته. په دغه ځای کې هلته غاصبین هم دي. د غاصبینو تر شا نور څوک هم ولاړ. دا موضوع قضا ته ورکوو چې غاصبینو سره خپله محاسبه وکړي او کوښښ وکړو دوی ته ځای ورکړو. په دې باندې استادان امتحانونه لکه تاسې ویل باید بند نه کړي. ما نن هم ورته وویل که استادان مکتب بندوي امتحان نه کړي دا خیانت ملي ده.
د یادونه وړ ده له دې مخکې د خوست په متون مینه سیګی باغ او سماوات باغ کې سلګونو ښوونکو ته د کورونو آبادولو لپاره ځمکې ویشل شوي خو لا هم زرګونه کسان د ځمکو ویشته په تمه دي. که څه هم د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې د ښوونکو د نمرو ستونزه له یوې لسیزې اوږده ده خو تر اوسه هم د دې ستونزې د اساسي هواري لپاره کومه واضحه حل لاره نه ده پیدا شوې.
د افغانستان د نړیوالو شریکانو د رهبری ناسته وشوه. د افغانستان د مالی وزارت وایي دا ناسته د مالی وزارت د پالیسی موین نذیر کبیری په مشرۍ د افغانستان د نړیوالو شریکانو د رهبری پلاوی سره د ویډیو کانفرنس لاره جوړه شوې و. د دې وزارت مطبوعاتي مسول فرید نوخت ازادي راډیو ته وویل په دغه ناسته کې د 500 بهرنیو پراختیایي بنسټونو رئیسانو د ملګرو ملتونو او نور نړیوالو سازمانونو استادو ګډون درلود. د ښاغلي نوخت په خبره په یاد ناسته کې د مالی وزارت مسؤلینو لخوا نړیوالو شریکانو ته د مالی وزارت د وروستیو مثبتو بدلونونو د مرستو د مدیریت د مالی وزارت په تشکیل کې د بنسټیزو اصلاحاتو او د مالی وزارت په کلیدي او رهبری بستونو کې د ښځو د بیا حضور په اړه معلومات ورکړل شول. نوموړی زیاتوي د نړیوالو بنسټونو استازو د افغانستان د مشارکت چوکاټ AFP د ژمنو د پلي کولو لپاره د جمهوری ریاست د چارو ادارې او د مالی وزارت ترمنځ د ګډ میکانیزم د جوړیدو هرکلی وکړ. د افغانستان کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت کروندګرو ته د کوکنارو د کښت پر ځای د بدیلو زراعتي محصولاتو د کښت پروګرام د جوړیدو خبر ورکوي. د دې وزارت له لوري خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت د متحده ایالاتو د قانون اجرا او د مخدراتو کوچارو نړیوال دفتر یا INL او د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې هوډ کړی چې د کرنې او د کلیو د پراختیا پروژه نویو سیمو ته وغځوي. دا پروژه د مشروع معیشت ته لاسرسی کرنې او کلیوالي پراختیا ودې په نوم جوړه شوې ده. د دې پروژې موخه په هغو سیمو کې چې کوکنار کرل کیږي د هغو پر ځای د میوو سبزیو او نورو بارزښته کرنې محصولاتو کښت دود کول دي. یا د پروژه د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې او ROP یا د سولې ریښې بنسټ لخوا چې پر کرنې باندې کار کوي د 30 میلیونه ډالرو په ارزښت پلي کیږي. د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت معلومات ښیي چې د کوکنارو د کښت پر ځای د بدیلو محصولاتو کښت پروژه به په بادغیس، فراه، کندهار، بلخ، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې تر 5 کلونو دوام وکړي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 2.5 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.6 افغانۍ 1.5 پوله، یو سعودي ریال 0.5 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 13 پوله، زر هندي روپۍ 1.05 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 4.5 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. یو نړیواله موضوع راخلو وروسته په خبرونه کې بیا هم د افغانستان په اړه موضوعات لرو. د جرمونو د نړیوالې محکمې مشر سارنوال په فلسطیني سیمو کې د جنایاتو د ادعاو په اړه رسمي څېړنې پیل کړې دي. دې کار د اسرائیل او د امریکا د متحده ایالاتونو انتقادونه راپورته کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي چې د محکمې پر دې پریکړې متحده ایالاتونه خوښ نه دي. نور تفصیل لاجمل انسخه.
د جرمونو نړیواله محکمې مشر سارنوالی فتاو بنسوډا پرونو ویل ل 15 کلونو لومړنۍ ارزونه ورسته د هغې دفتر غواړي په محاصره شوی غزه او د اسرایلو لخوا په اشغال شوی لویدیځه غاړه کې د 2014 میلادي کال را وروسته د پیښو څېړنه وکړي. نوموړي په یو بیان کې ویلي په پای کې زموږ اصلي اندېښنه باید د جرمونو د قربانیانو په اړه وي. دواړه فلسطینیان او اسرایل د تاوتریخوالي او نامنۍ له یوې اوږدې دورې راپورته کېږي چې ټولې خواوې یې کړولي او ځورولي دي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د مشر څارنوال دا هم ویلي چې دا څېړنه چې د دې محکمې د راتلونکي مشر څارنوال کریم خان لخوا به اداره کېږي به خپلواکه بې طرفانه مسلکي پرته د ویرې او د چا د پلوۍ ترسره شي. تمه ده چې په فلسطیني سیمو کې د جنایاتو په اړه به دا څېړنه د حماس ډلې تر واک لاندې غزې ترانګې چې د اسرایلو او وسلوالو ترمنځ د کړکیچ مرکز دی او همدارنګه په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د اسرایلي هستوګرځایونو او ختیځ بیت المقدس په سیمو متمرکزوي. کارپوهان وایي اسرایل په ختیځ بیت المقدس او اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د میرزایونو د پالیسیو په خاطر د دې څېړنې په پایله کې د عادي تعقیب سره مخ کیدای شي. اسرایل په 1988 میلادي کال کې د منځني ختیځ د جګړې پر مهال لویدیځه غاړه غزه او ختیځ بیت المقدس لاندې کړل. نړیواله ټولنه په دې سیمو کې د اسرایلي میرزایونو جوړول د نړیوال قانون له مخې غیر قانوني بولي. سره له دې چې فلسطینیان خپلواک دولت نه لري، دوی ته په 2012 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د څارونکو په توګه برخه ورکړل شوه. دې کار فلسطینیانو ته اجازه ورکړه چې د جرمونو د نړیوالې محکمې په څیر له نړیوالو سازمانونو سره یو ځای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي د جرمونو نړیواله محکمه پر دې موضوع د څېړنې قضایي واک نه لري. د ده په وینا دا ځکه چې اسرائیل د دې نړیوالې محکمې غړیتوب نه لري او نه یې له خپل اړخه دې محکمې ته واک ورکړی. نوموړي همدارنګه په دې اړه د امریکا د دریس په حق له وویل چې فلسطینیان د داسې یو خپلواک دولت په معیارونو برابر نه دي چې د جرمونو نړیواله محکمه کې ګډون وکړي. په عین حال کې فلسطینی چارواکو هم د جرمونو د نړیوالې محکمې د دې پریکړې چې غواړي په فلسطینی خاوره کې د شوو جنایاتو څېړنه وکړي په اړه اندېښنه ښودلې او د غیر قانوني بل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو په منځنۍ صفه دولس اشپاش نوی په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اصل آباد، پارون، پل علم و غزنی کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولې شي. دا سدی رډو پرونه خبرونه کې وړاندې روزګان ته زو او هلته به واوري چې ترین کور ته څیرمه په شاړو مزکو کې خلکو د چرګانو فارمونه جوړ کړی دي. خو اوس دا سدی رډو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه
ستاسو ل پیغامونو
زده زابل ولایت نه دا تاسو ته زما زموږ د معرفت د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې په ونی کې موږ د کلات بابا د علي دارو لوم څخه فارغ شوو. د سوال لسم څخه موږ اسنادونه او نتایج تر اوسه پورې نه دي رسیدلې. زموږ غوښتنه دا ده چې دا مشکل د خلکو تر څو د غزمو اسنادونه راځي چې تقریبا درې څلور کاله وسوسل چې زموږ نتایج کلیو دي کابل ته تر اوسه پورې زموږ د نتایج نه دي راغلي. د وزارت په خاطر دا غوښتنه ده چې دا نتایج راواسي. والسلام.
محمد زمان هم پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ څخه. زمونږ د پټان ولسوالۍ مخکې محلي پولیسو سي وو، محلي پولیسو بیا محلي اردو سي، او دوه میاشتې مخکې محلي اردو سي واوخته، بیا درې میاشتې مونږ د ملي پولیسو سره پاتې شو، او دوه میاشتې اوس د اردو سره دي. هغه درې میاشتې چې کومې دي پوه شو هغو کې یو ماس چاته ولک شوی ده. مونږ یو شل 25 کسان یو، دا یو ماس هم نه ده ولک شوی، خو بلکې مطلب دوی سره دي. مونږ درې ماسونه پاتې کېږي، هغه درې ماسونه اوس داسې وایي چې 15 میاشتې کېږي، دوه میاشتې اردو سره دي. خیر هغه خو به ولا شي، خو د پولیسو سره چې کوم ماسونه دي دا داسې شکمن غوندې دي. مونږ ډېرې منډې ترلې مو کړې. مونږ ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې مونږ د شل 25 کسانو په نمایندګۍ ماتاسته زنګ وهلی ده. ډېره ډېره مهرباني.
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم د وچکالۍ په باره کې، ځکه چې دلته حالات دي د وچکالۍ په برابر باندې ډېر خراب دي. نو زه غواړم چې د دغه بېچاره ولس د کوچیان خلک له دې ستونزو سره ډېر مخ په مخه دي. د وچکالۍ له سببه چې څاروي مري، حکومت په سره وشي، باید داسې منطقو کې ورسېږي چې هلته نوی کال او بازیږي او هلته واښه شوي وي، او هغه منطقې واښه ولدي او هلته ښه ځایونه ولدي. ډېره مننه.
زمون دا چې ترقې جوابات وګړي چټړي دي او خلکو مرزن سلاس وګریوان حکومت څنګه مداهته دا چې دا خلکو غمو خو دې را مشکل حل پاتل کی ټول خلک مرزن اخري والسلام په احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ پرونی په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي. یو یادونه وکم چې نن 2 بجې آزادی چپو کې پروګرام لرو. دا پروګرام د افغان سولې مسلې ته ځانګړې شوی دی. په تیر بیا چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړې استازي زلمی خلیلزاد له کابل دوهې ته رسیدلې دی او په دې خبرونه کې مو په پیل کې واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو پر دې ټینګار کړی دی چې په مسولانه ډول به د افغانستان روانه جګړه پای ته رسوي. نو 2 بجې وخت په یاد لري تاسو کولی شئ چې د سکایپ لاري او د ټلیفون لاري د ازادي رادیو په خبرونه کې برخه واخلئ، له میلمنو پښتنې وکړي او خپل نظر هم د ازادي رادیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړي. په روزګان کې په ورسیو کې د چرګانو د ساتنې فارمونه زیات شوې دي. د چاري کې وی خو په دې ولایت کې د چرګانو غوښه زیاتې کړې، لبلې خوې یو شمېر کسانو ته د کار زمينه برابر کړې ده. ځای چارواکي وایي هڅه کوي چې د چرګانو فارمونه نور هم پسې زیات شي. په دې اړه لسمي راپور لرو.
د ترینکوټ شار څخه وتلې هغه شاړې زمکي چې کافي وبنه لري اوس پرې ځینو کسانو د چرګانو فارمونه جوړ کړي. د ترینکوټ شار څخه لري په بيد کاری سیمه کې د وښت کلن د محمد د چرګانو فارم دی چې موږ ته دروازه فرانستا او د فارم بدلې دوی اجازه راکړه. د محمد دا محل په دې فارم کې د شاوخه 15000 سپین رنګ چرګانو پالنه کوي. دی وايي هر چرګي څه باندې 1 کیلو وزن لري. د محمد ازادي راډیو ته ویل چې لدی وران دی بزګری کول او په خپل ځمکه کوکنار کرل. خدای چې کوکنارو غټو ورته نه کول اوس یو کال کیږي چې دا د چرګانو پاره می جوړ کړی دی.
خدای سي غریب خلک مقصد دا چې دی دا په 2 میاشتو کې دا یو فصل وځي. اوس دا سیم راغلی چې په 2 میاشتو کې تقریبا 100 لک دا تیر فصل مخفل په دوه کې وځي. چې خپل یو بزګر سره هم تاریخ میکره نو چې ما تاریخ کار ته ځي تقریبا مخفل کې چې زدا مزګوري کوم په 2 میاشتو کې دا فصل ختمیږي. کني چې ولر سمار ګور کې بیا موږ نه تاوان کیږو. لک 15000 بیا ځاڅه لور 15000 د شپږ لکه بودی 3000 چې چای نشته دا په
دوه. د محمد وای په دې فارم کې ورسره 15 کسان هم په کار بوخت دي چې د میاشتې هر یو ته 1000 افغاني تنخوا ورکوي. په ترینکوټ شار کې اوس مهال د چرګ یو من غوشه چې 4.5 کیلو کېږي په څه باندې 100 افغاني ده. نکی بلا چې مخ کې بیکاره وو او اوس په دغه فارم کې د میاشتې په 1000 افغاني کار کوي خوښ دي. هغه وای دا ورته یو شبوختیا ده. خو د چرګانو د فارم د کارکونکو په توګه هغه له هغه ستونزو خبر دی چې فارم لرونکي لري.
دلته اوس کار کول ته مشتشه د کار زمينه برابر شوی ده او دلته دا فارم چې دی ډیر مرزونه کړی دي. ګونه زرګونه زموږ چرګانو د مرز ختم کړل. مرز که مشت دولت په ملرنه وکي بیا به مشت هم د کار مشت زمينه برابر شي. چرګان به زموږ د فارم چې ش دواوي ش دغه ورته برابر کې او موږ ته د کار زمينه برابر سي. موږ
د کرنې او مالداري د ریاست چارواکي وای د محل روزګان کې د چرګانو د غوښو 15 فارمونه دي. خو د دې فارمونو څښتنان وای په فارمونو کې د بیلابیلو ناروغي له کبله زیات شمیر چرګان مري او د دې سبب سوي د چې زیات خلک د چرګانو د فارمونو جوړولو ته زړه شن نه کړي. پښتنه دا چې د چرګانو فارم لرونکي څنګه کولای شي چې په فارمونو کې د ناروغي د خپرېدو مخه ونیسي. دا پښتنه مې د حیواناتو له یو ډاکټر شاه محمود څخه وکړه.
نیو دا فار دا دی چې مثال دلته یو خدای فارم چې دا سي په یو داش کې جوړ سي یا دا وایي چې په ریکا دا سي وڅ چې دلته دا فاشې د وزن نه کړتي ته ورکو سي یا په پر سر بلاس پر هغه باندې یو برازیل په کم چې دا کولر دی اپا په سر کې غټ اگزازونه ولګیږي د دې په پېښل اوا وځي دلته دا اواره کشي را سړاوا دا یو علاج ته.
ډاکټر شاه محمود هم دارنګ ټینګار کوي چې فارم لرونکي د چرګانو د پالنې په برخه کې وخت نا وخت د حیواناتو له ډاکټرانو سره په تماس کې ووسی او د هغوی سپارښتنې عملي کړي. د اورزګان د کرنې او مالداري ریاست مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله 15 د چرګانو فارمونه زیات شوي دي. د دې ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې دا فارمونه به سږ کال 1500 ټنه غوښه تولید کړي. خو نوموړی وایي چې دا غوښه لا هم د اورزګان ولایت لپاره کافي نه ده او دی ولایت ته لا هم لکندهار او نور ولایتونو څخه د چرګانو غوښه واردوي. نوموړي وایي اداره یې هڅه کوي چې د چرګانو لپاره ملرونکو سره په بیلابیلو برخو کې د خپل توان سره سم مرسته وکړي، څو په دې ولایت کې د چرګانو فارمونه واده وکړي او وکولای سي چې لږ تر لږه د ارزګان د اړتیا وړ غوښې او هګۍ همدلته پوره کړای سي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.